السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری وایي طالبان چې ادعا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د هیواد د نیمایي وګړو د زده کړې او کاري فرصتونو پر حق سترګې پټې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوي، میرمن امیری لیکلي چې پر طالبان چې طالبان په زیاتېدونکي ډول نجونې د لوړو زده کړو له بهیر څخه بې برخې کوي او په ځانګړي ډول هزاره نجونې او ښځې په نښه کوي. د طالبانو حکومت نن ملا محمد شفیق د سردار محمد داود خان روغتون د مشر په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پریکړه د دفاع وزارت د رهبرۍ د پریکړې په اساس شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې نوی مشر نن په یوه غونډه کې د سردار محمد داود خان روغتون کارکوونکو ته ور وپیژندل شو. د نوموړي روغتون مخکینی مشر د اورتوپیدي متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردګ د طالبانو پر حکومت پرله پسې نیوکې کېږي چې په مسلکي بستونو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو هغه پولیس افسر ووژه چې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د یوې ډلې د امنیت مسؤل و. د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د راپور له مخې د واکسین ډلې ته زیان نه دی اوښتی او دوه تنه بریدګر چې په موټر سایکلونو سپاره و په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو چارواکي غلام اصغر ویلي چې پیښه د بلوچستان ایالت په پشین ولسوالۍ کې شوې ده. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روسیې د د هیواد د انرژۍ څخه باندې درېمه برخه تاسیسات ویجاړ کړي دي. ښاغلی زلنسکی نن په برلین کې د اوکراین د رغونې په اړه غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې وویل چې روسیې د اوکراین هر څه وران کړي او د دې هیواد لپاره به دا ګرانه وي چې را روان ژمی تیر کړي. په برلین کې د اوکراین د رغونې په کانفرنس کې د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس او د اروپایي کمیسیون د مشر اورسولا واندرلند په ګډون د اروپا جګپړو چارواکو ګډون کړی و. میرمن واندرلند د اوکراین پر ملکي تاسیساتو برید تروریستي عمل وبله. د نړیوال بانک د اټکل له مخې روسیې د اوکراین عامه تاسیساتو ته د 315 میلیارد ډالر انډول زیان اړولی دی. او متحد ایالات اوکراین ته د هاک په نوم د هوایي مدافع د زاړه سیستم پر ورکولو غور کوي تر څو د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او لری واټن وشتونکو توغندیو د شندولو لپاره کار ترې واخلي. امریکایي چارواکو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اوکراین ته د دې سیستم د ورکړې وړاندیز چمتو شوی دی. هاک چې د سټینګر میزایلو د سیستم یو پرمختللې بڼه ده لزمکه څخه هوا ته منځني واټن وشتونکو میزایل شندوي. امریکا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره لکیف سره د 18.8 میلیارد ډالرو پوځي مرسته کړې. را سره اوسې قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان جنو پر تعلیم د بندیز 400 ورځې پوره شوې.
هر ورځ موږ په دې انتظار کې شروع و چې نن ورځ به موږ زده کړې کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر مخ باندې خلاصېږي، خو نه دا کار نه ترسره کېږي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات درکو. د افغانستان لپاره د دې بندیز پایلې به هم په یو مرکه کې وڅېړو.
هغه نجونې چې نن باید په اومو اتم کې وایي هغه په هغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله.
ناروې د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د استازو په ګډون په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث جوړوي. په یو بل راپور کې به واوري چې په زابل کې ډېره بې ځایه شوې کورنۍ د ژمي په درشل کې د مرستو غوښتنه کوي.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داسې خلک سته چې د اودسه اوبه نه لري. وګوره دا سپین ږیری زما پلار دی، په دا سپینه ږیره اخته دی خټو کې. وروره ته وګوره.
نور مطلب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او بساس او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
پا په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه می رحمت سپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته او د هم لومړی موضوع، د طالبانو لخوا د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز په څلور سوه ورځ. رینا امیری وایي طالبانو سربیره پر دې چې عملا د نجونو ښوونځي بند کړي، تر خوا یې د هغوی د زده کړو پر وړاندې خنډونه هم جوړ کړي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا ځانګړی استازی نن سهار پر ټویټر ولیکل، طالبان که څه هم ادعا کوي چې غواړي دا هیواد اقتصادي خپلواکۍ ته ورسوي، خو د دې په وینا نشي کولی د افغانستان د نیم نفوس پر زده کړو او د کار پر حق سترګې پټې کړي.
د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ د ټولو نجونو پر مخ باندې د مکتب دروازې بندې سوي دي.
عادله د کندهار اوسېدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده. وای طالبانو یې ترې شرعي او انساني حق اخیستی او هره ورځ دې ته په تمه وي چې کله به د ښوونځیو دروازې پرانیستل کېږي.
موږ خپل حق، کوم حق شرعي حق چې و، هغه له لاسه ورکړی دی. هره ورځ موږ په دې انتظار کې شروع وو چې نن ورځ به موږ زده کړه کوو، نن ورځ به د مکتب دروازه زموږ پر لو پر مخ باندې خلاصېږي او موږ به یو ځلې به بیا خپلو هیلو او ارمانونو ته رسېږو، خو نه، دا کار نه ترسره کېږي.
دا نږدې د هغو درې میلیونه نجونو غږ دی چې طالبانو پوره څلور سوه ورځې وشوې د ښوونځیو له تګ راګرځولي. د طالبانو د پریکړې ته په افغانستان کې دننه او په نړیواله کچه هر ورځ غبرګون ښودل کېږي. تازه د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبانو نه یوازې دا چې عملا د نجونو ښوونځي بند کړي، بلکې د دوی لوړې زده کړې مخ په زیاتېدونکي توګه له خنډونو سره مخ کړي. اغلې امیری نن سهار په خپله ټویټر پاڼه په لیکنه کې په ځانګړي ډول هزاره نجونو ته اشاره کړې او وایي معتبر راپورونه شته چې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلیې هزاره نجونې ویستلي او د هغوی راتلونکي له خطر سره مخامخ کړي. یادونې ده چې په دې تړاو یو شمېر محصلانو د کابل پوهنتون مخې ته اعتراض هم کړی او ویلي وو چې له لیلې ویستل شوې نجونې چې شمېر لسګونو ته رسېږي، دا مهال د استوګنې ځای د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او د خپلو دوستانو او نورو محصلانو په کورونو کې اړولي دي. د میرمن امیری په خبره د راپورونو پر بنسټ نجونو ته د یو شمېر ځانګړو پوهنځیو د انتخاب اجازه هم نه ده ورکړل شوې، ځکه طالبانو دوی ته ویلي دا پوهنځي سخت دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړي استازي زیاته کړي داسې مهال چې طالبان د افغانستان اقتصادي خپلواکۍ ادعا کوي، خو نشي کولای د افغانستان د نیم نفوس پر زده کړو او کار سترګې پټې کړي. نوموړي ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره کلیدي ده. د طالبانو د پوهنې وزارت له ویان عزیز احمد ریان مو وپوښتل چې نور څومره وخت ته اړتیا ده چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ستونزه حل شي، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول په اقتصادي، کلتوري او مذهبي مسایلو پورې تړلي بللي، هغه بهانې چې افغانانو او تر خوا یې ګڼو دیني عالمانو رد کړي دي. وروستیو کې د طالبانو د پوهنې وزارت نوي ټاکل شوي سرپرست حبیب الله آغا ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په یو ترتیب کار کوي، هغه ترتیب چې د تیرو څلور سوه ورځو له تېرېدو وروسته هم ترتیب نه شو. هخوا په ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ د طالبانو لخوا تر څلور سوه ورځو د نجونو د ښوونځیو بندول د شرم وړ بللي. د دې استازولۍ په رسمي ټویټر نن لیکل شوي څلور سوه ورځې وشوي چې طالبان د زده کړو له نړیوال حق څخه انکار کوي او یوازې نجونې هدف ګرځولي. ملګرو ملتونو سازمان کې د آیرلند استازولۍ زیاته کړې دا ستونزه باید نوره پای ته ورسیږي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ښوونځیو ته د نجونو په تلو بندیز لرې کړي.
د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز په څلور سوه ورځ. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو څلور سوه ورځې پوره شوې. په دې تیر څه باندې یو کال کې له شپږم د پورته ټولګیو لسګونه زره زده کوونکي نجونې له تعلیم څخه محرومې شوې دي. د نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو لپاره طالب چارواکي بېلابېل دلایل وړاندې کوي. زما همکاري فرید سیال د طالبانو د دې پریکړې د دلایلو په اړه د میرمنو د حقونو د فعالې ماریا توتاخیل نظر پوښتلی.
دلایل مختلف و. اول کې ورته د احتیاط مسله مطرح کړه، حال دا چې افغان جنو همیشه تور لباس سپین څادر چې خپل ایجاب د هغه مراد کړی و چې هغه داسې دلیل نه و چې موږ ویلی وی چې دا صحیح ده، یعنی افغاني د مکتب لباس خپله یو حجاب و چې دا دلیل بې ځایه و. دویم دا و چې موږ به نجونو ته د نارینه استادانو اجازه بنی، حال دا چې که چا په افغانستان یا کابل یا نور ولایت کې وخت تیر کړی دا د اول نه د تاریخ د اوږدو نه معلومه خبره وه چې د نجونو په ښوونځو کې به مېرمنې استادانې وو. دې کې کوم یو څه نه وو خصوصي لیسونه زه څه نه شم ویلی، ولې په دولتي مکاتبو کې نجونو ته به مېرمنو درس ورکوو، د هلکانو په مکتبو کې به نارینه وو درس ورکوو. دا دلیل یې ورته راوړ چې دا هم معقول دلیل نه وو، یعنې دا یو دروغ وو، داسې یو شی په مکتبونو کې نه وو. وروسته چې خلکو ورسره بحث وکړو دا دواړه دلیلونه یې جدي رد کړل چې دا یعنې هغه دلایل نه دي چې تاسو د هغې په مخ باندې ښوونځي دروازه په نجونو پر مخ وتړئ. نو بیا یې وویل چې په نصاب کې باید تغییر راوړل شي. نصاب چې دا ځینې داسې مضامین دي چې هغه فکر د اړخه سم نه دي، د افغانستان په نسلونو په فکر باندې کار شوی دی، دا درس د اسلام په چوکاټ برابر نه دی. نو نصاب یې ورته بانه کېښودو، یعنی یو نوی رقم باندې راوړلې تر څو د نجونو د تحصیل مخه ونیول شي. دلایل هم داسې دلایل وو چې هغه معقول نه وو، عمقه نصاب اوس هم ده او هغه لباس اوس هم ده، هغه استادان اوس هم دي. ولې صرف دوی د دې لپاره چې د نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي دا دلایل راوړل چې غیر معقول وو.
مېرمن تو تخیل کې دارت هوای چې اوس دغه دلایل چې معقول نه و څومره تاوان د نجونو ته ورسو؟
تاوان خو واضح معلومه خبره ده. هغه نجونې چې نن باید دولسمه فارغه شوې وي، د کانکور ازموینه یې ورکړې وه، پوهنتونونو ته یې لاره پیدا کړې وه، هغه شاته پاتې شوې. هغه نجونې چې نن باید په اووم اتم کې وای، هغه په هماغه شپږم کې دي، یعنې یو کال تعلیمي ضربه د افغانستان راتلونکي ولیدله. مونږ یو کال مخکې د نړۍ نه شاته پاتې شو، د تعلیمي برخې څخه، همداسې د اقتصادي برخې څخه، همدغسې د نړۍ سره د سیالۍ د برخه. یو کال د افغانستان یعنی هم تعلیمي برخې، هم که مونږ هغه د فکري ودې باندې هم بحث وکړو، نو یعنې د هر اړخه افغانستان ته یوه داسې ضربه وارده شوه چې دا نه جبرانېدونکې ده. مونږ یې د نړۍ نه یو کال شاته دوی وغورځول.
دلته نړیوالې ټولنې ته او خپل افغانانو ته څه په کار دی؟ آیا داسې حل لارې شته، دا داسې لارې چارې شته چې دوی په دې باندې کار وکړي چې په روان کال کې یا په پسرلي کې دغه ښوونځي پرانیستل شي؟
لکه څنګه چې زه ما ځینې بحثونه د دوی ولیدل، د عمارت کسانو هغو چې مونږ په دې باندې یعنی جدي بحث روان کړی ده، امکان لري د ښوونځیو دروازې د نجونو په مخ پرانیستل شي، البته د شپږم نه پورته. خو دوی داسې ډېرې وعدې کړي دي نړیوالو نه. زه ګیله په دې نه کوم چې نړیوال صرف همیشه ویلي دي چې مونږ دا تشویش لرو چې په افغانستان کې دغسې حالت ده، یعنې هغوی صرف بس تشویشونه څرګندوي. زما ټوله امید هیله خپل افغانانو ته ده چې هغه په بهر کېږي، هغو چې تر څو د نړیوالو دفاترو مخ ته لاړ نه شي، خپل وړاندیزونه د افغانستان اصلي تصویر هغوی ته وړاندې نه کړي، خلکو مشکلات ورته ونه وایي، د تعلیم په برخه کې خندونه ورته ونه وایي، نړیوال زموږ په وړاندې هیڅ هم نه شي کولای. نو په دغه وخت کې افغانانو ته پکار ده په ځای د دې چې جنګ ته دوی لاره برابره کړي او سیاسي امتیازاتو ته لاره برابره کړي، او یا ووایي چې مونږ د طالب حکومت منو نه منو، د دې پر ځای د ولس مشکلاتو دپاره هلته غږ پورته کړي، شاید ځای ونیسي او نړیوال هم دې ته مجبور شي تر څو د دې خلکو په اړه باندې جدي اقدام وکړي.
د میرمنو د حقونو فعال ماریا تو تخیل وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د څلور سوم ورځې په مناسبت یو ځنګړی تفصیلی راپور هم لرو.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ناروی د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی د دایمي استازولۍ لخوا په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې دا غونډه به د بندو دروازو ترشا جوړ شي او د امنیت شورا د پنځو غړو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډه کې به د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو بحثونه وشي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
ناروی د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ناروی دایمي استازولۍ په دې اړه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې، که څه هم د دغه غونډې دقیق وخت نه دی ښودلی، خو ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا به د افغانستان په اړه په بېلابېلو مسایلو پکې بحثونه وشي. په اعلامیه کې راغلي دي یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې استازولي کوي، څنګه کولای شي چې افغانان او سیاسون سره همغږي کړي، او دا چې امنیت شورا څه باید وکړي چې په افغانستان کې داسې یو جوړښت چې د ښځو او ټولو افغانانو غږونه پکې واورېدل شي رامنځته کړي. په اعلامیه کې راغلي چې غونډې ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه وربلل شوي دي، خو د ګډون کوونکو هیوادونو نمونه نه دي اخیستل شوي. د خبر پاڼې پر بنسټ دې غونډې ته به د افغانستان د وضعیت په اړه په یاد هیواد کې د ملګرو ملتونو استازي معلومات ورکوي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لیوه کال زیاته موده تیریږي. په دې موده کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، ښځو ته د کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه ورکول کیږي، او حجاب هم پر دوی اجباري شوی دی. د دې تر څنګ پر طالبانو تور دی چې د دوهې د هوکړې خلاف یو ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبانو تل دا موضوع رد کړې او ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی. د یادونې ده چې ناروی د روان زیږدیز کال په جنوري میاشت کې هم د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې طالب چارواکو ته یې پکې د ګډون بلنه ورکړې وه، چې د یو شمیر افغانانو له انتقادونو سره مخ شوه. نیوکې دا وی چې نړۍ د دا ډول غونډو په جوړولو سره غواړي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، او د دوی په خبره په نیمګړتیاوو یې سترګې پټې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شجدفیره کیرن ډیکر ترکیې ته رسېدلې، او هلته به د افغانستان په اړه له بېلابېلو افغان لوریو سره خبرې وکړي. اغلی ډیکر پر خپل ټویټر لیکلی ترکیې ته د دې لپاره تللې ده چې په هغه هیواد کې له میشتو افغان سیاسیونو، میرمنو، خبریالانو، مدني فعالانو، د بېلابېلو قومونو استازو او نورو اړخونو سره د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا د هغه ناستو دوام دی چې تدابیر یې تیره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې پیل شوي، او دوی پلان لري چې په نورو سیمو کې هم له میشتو افغانانو سره خبرې وکړي، خو نوموړی په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. هڅه مو وکړه چې د ناروې د ناستې او دغه شان د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د شجدفیرې د لیدنو کتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. له دې وړاندې بیا د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د هرې هغې غونډې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د کنټرول او افغانانو سره د مرستې په تړاو جوړیږي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د اوکراین دوو سیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي، څو د روسیې هغه ادعاوې وڅېړي چې وایي کیف د ککړو بمونو په جوړولو هلته بخت دی. اوکراین د روسیې له دې ادعاو وروسته د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې غوښتي دي چې په لټون کې دې ورواستوي. بلخو امریکایي چارواکو ویلي اوکراین ته د حق په نوم د هوایي مدافع زوړ سیستم ورکوي څو پرې د روسیې د هوایي حملو مخه ونیسي. په دې اړه نور په دې راپور کې
اوکراین او متحدینو یې د روسیې د ادعا چې کیف غواړي په راډیو اکټیف ککړه بمونه جوړ کړي او د روسیې په ځواکونه یې وکاروي رد کړې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کوپلوف د دې ادعا د سپینوي لپاره د نړیوالې اټومي انرژۍ له ادارې غوښتي څو په بیړنۍ توګه اوکراین ته پلټون کې واستوي، او د ده په وینا په اوکراین کې هغه سوله ییز تاسیسات تفتیش کړي چې روسیه پکې د ککړو بمونو د جوړېدو ادعا کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې ده چې هېواد رښتینی دی او د پټولو لپاره څه نه لري. د کوپلو د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د اکتوبر په 24 په یوه اعلامیه کې وویل دوی د اوکراین دوو سیمو ته د پلټونکو د لیږلو په چمتووالي بوخت دي. په دغه اعلامیه کې د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رایفل ګروسی دا تایید کړی ده چې د اوکراین دا دواړه سیمې د دې ادارې تر څارنې لاندې دي او په منظم ډول یې پلټنه کیږي. ګروسی همدارنګه زیاته کړې ده چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره د اوکراین په دوو اټومي تاسیساتو کې د ځینو فعالیتونو د ادعاو په اړه د روسیې له بیانونو خبره ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د مشر په وینا د دواړه سیمې د دوی تر څارنې لاندې دي، چې یوه ساحه په تېره میاشت کې پلټل شوي چیرې چې د ګروسی په وینا هیڅ داسې اټومي فعالیتونه یا مواد نه دي موندل شوي چې اعلان شوي نه وي. په اعلامیه کې راغلی چې د ادارې راتلونکو ورځو کې دې سیمو ته د پلټونکو استولو ته چمتووالی نیسي. روسیه دا کړ چې اوکراین غواړي په راډیو اکټیو بیولوژیکي او کیمیاوي موادو ککړه بمونه جوړ کړي. دا ادعا د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګیو د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو سره په لړ تماسونو کې راپورته کړې ده. برټانیې، فرانسې او امریکا متحده ایالاتونو د اکتوبر پر درویشتمه په ګډ اعلامیه کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی دا ادعا رد کړې. د دې ګډې اعلامیه په وینا د دوی اړوند دفاع وزیرانو سره د خبرو پر مهال د روسیې دفاع وزیر په دې اړه هیڅ راز شواهد نه دی وړاندې کړي. بلخوا د دوو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړ شوی دی چې امریکا پر اوکراین د روسیې د کروسو غندیو او بیپلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هیواد ته د هاک زړور هوایي دفاعي سیستم ورکوي. د هاک د دفاعي سیستم وسایل د ویتنام د جګړې د وخت په ټکنالوژۍ سنبال دي، خو له هغه وخت راهیسې څوزلنی شوی دی. د دې میاشتې په پایله کې د اوکراین پر ولسي وګړو او زیربنایي تاسیساتو د روسیې لخوا د توغندیو د پرله پسې ورانوونکو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره ژمنه کړې چې واشنگټن به اوکراین ته پرمختللی هوایي دفاعي سیستم ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن سه شنبه د لړم یا اقرب درېمه په افغانستان کې د طالبانو لخوا لشپګم د پورته ټولګیو د زکون کنجونو پر مخ د خوندزیو د تړل کېدو څلور سو ورځې پوره شوې. په دې موده کې طالبانو د دغو خوندزیو د بیا پرانستلو لپاره بیلابیلې پلمې وړاندې کړې. د بشري حقونو فعالان او ښوونکي د طالبانو دا پریکړه غیر عادلانه بولي. طالب چارواکو په تیره کې په دې اړه بیلابیلې څرګندونې کړي، خو تازه یې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
دا د هغې زده کوونکې پوښتنه ده چې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د څلور سوه ورځې کېږي چې په کور ناسته ده. دیانا وایي د اووم ټولګي زده کوونکې وه چې طالبانو د نجونو ښوونځیو دروازې وتړلې. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي له زده کړو محرومه پاتې شي.
موږ له دې اندېښنه لرو چې ښځې بې سواده پاتې شي. دا د مېرمنو له برخلیک سره لوبه ده. ښوونځي باید پرانیستل شي. موږ نه غواړو چې بې سواده پاتې شو.
ما نه مخواهم بې سواد بمانیم.
د طالبانو حکومت بیا په دې موده کې د دیانا د پښتنو په څیر ورته پښتنو ته بیلابیل ځوابونه ویلي. تازه د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ په ترکیه کې د مدارسو او دیني عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دیني عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د تګ په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې ورکړه. د دغې طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم بیلابیلو طالب چارواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث ګڼلی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو څلور سو ورځو کې په افغانستان دننه او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دي. د سنبلې په میاشت کې د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونو دوه اونۍ ښوونځیو ته ولاړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګونونو سره هم مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په یوې خبري ناسته کې وویل دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانستل شوي وو. ښوونکي کریمه بیا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د دروازو د تړلو پاتې کېدو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نجونو حق چې په ټول تاریخ کې دوی نه دی ورکړی او نه یې ورکوي. دوی غواړي په همدې سیستم سره نجونې ړندې او کڼې وساتي. یوه نجلۍ ړنده او کڼه ساتل په دې معنا نه ده چې یوازې دا به شاته پاتې شي. ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي. ټولنه مو شاته پاتې کیږي، خلک مو شاته پاتې کیږي، هیواد مو پرمختګ نشي کولی او له ټولو هغو سیستمونو شاته پاتې کیږو چې باید پکې پرمختګ وکړو.
که څه هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تړل کېدو ښکاره لاملونه نه دي په ګوته کړي، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې په اړه په زلونو بحثونه کړي دي. دغه شان دا هم ویل شوي وو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له ویناو اخیست دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکزی د میزان میاشتې په پنځمه د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشارې سره وویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه وویل چې علم په ښځې او نارینه دواړو فرض دی. خو په همدې ناسته کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي وویل چې علم د ښځو لپاره مباح او نارینه لپاره مستحب دی.
هر جې تلاش شو د تعلیم ډیر خبرې کوي. تعلیم خو یو مباح عمل دی، دا یو علمي خبره ده. تعلیم دنیاوي تعلیم دا مباح دی حضراتو، او مباح او د امیر په مابین تعرض راشي امیر حکم واجب
تابع. خود طالبانو حکومت بیا تر اوسه په دې اړه چې د خوځو ټول حقوق به د اسلامي شریعت پرانا کې وي ښکاره تعریف نه دی وړاندې کړی. د بشري حقوقو فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بولي. د بشري حقوقو څارونکي ماهر مومن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
با محروم ساختن 3 میلیون دختر افغان از تعلیمات ثانویي
طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیون نجونې له تعلیم نه پاتې کړي. دا نه یوازې دا چې د بشر حقونو یو اساسي نقص کړی، بلکې جنسیتي تبعیض هم دی. د دې کار سره غواړي افغان نجونې څنډې ته کړي او له ټولنې حذف کړي. د طالبانو دغه ظالمانه پریکړه د افغان نجونو راتلونکي ته سخت زیان رسوي.
طالبان امروز و آینده دختران افغان را سخت متضرر میسازد.
موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت نظر د ښاغلي مجاهد د هغه څرګندونو په اړه واخلو چې تېره اونۍ په ترکیه کې د دیني عالمانو په ناسته کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په اړه کړې وې. خو خپل ښاغلي مجاهد او د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
په زابل کې لسګونه بې ځایه شوې کورنۍ د را روان ژمي لپاره خواړه او سرپناه غواړي. دا کورنۍ وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. د بې وزلو کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې دې مرسته ورسره وکړي.
وګوره دا زمش کورونه دي، دغه زمش زندگی
دا بې ځای سوي چې ټول شمیر شاوخوا شپېتو کورونوی ته رسیږي. د شاوخوا یو نیم کال راهیسې د زابل مرکز کلات ښار ته چیرمه تر شلېدلې خیمولان دي د کړاوونو ډکې شپې سبا کوي. دغه کورنۍ د تیرو جګړو پر مهال د زابل له بېلابېلو ولسوالیو بې ځای سوي او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. فاطمه او فوزیا په همدې بې سرپنا کورنیو کې د ژوند سختۍ تجربه کوي. دوی وایي ماشومان او لویان یې خوړلو ته خواړه، اغوستلو ته جامې، اوسېدلو ته سرپنا او آن چښلو ته پاکې اوبه هم نه لري.
وروره نه اوبه لرو، موږ په کورو کې داس خلک ستا چې داودسه اوبه نه لري. وګوره داس پنجرې زما پلار په داس پنجر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره داس موږ کورونه دي، موږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه کومک کومه کوي نه بل دغه را سره کوي. وروره موږ وجو تجې ناست، موږ ماشومان وجو تجې دي. خدای کا دا ګولې ډوډۍ وسله ورو یا سرپنا لرو. باران دی وس ټوله خیمه را باندې ساتي. دغه نه ځای نه پکشي کې و چې موږ یا پکشي کې کښین یا پکشي کې ولارسو. کښینان موږ ټوله ورځ میمنه لڅ پښې لڅ غژون لدونې شي ولا کلرو چې موږ یا د ډیر پښو کې.
بسم الله او حکمت الله هم د دغه کورنۍ لغړو څخه دی. دوی راتلونکي ژمی ته سخت اندیشمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه د سرپنا او د ژمنوي توکو د مرستو غوښتنه کوي.
نو بټی لرم، نو وبلرم، نو می څوک ولاکه غمه خوري نه دی. دلته ولاکه وای شي دلته وانه پراتې دي کیسا نه پراتې دي واجب دي. دا وز داسې د مشکلات سره یم چې دوه نه لرم چې د ماشان د کوندې تیم ته زور ورسوم.
زمر سره وای چې همکار مو سی اب دولت دا و کی چې د ژمه یو شهید را برابر کی یو سرپناه دی راته برابر کی خیمه مو د شهر شوړې د لیدې ګرد د ګډړنګ ګډړنګ دی مجلو ارزو دغه لرو چې د سرپناه را پیدا کی.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د کار او ټولنیز چارو رئیس مولوی عبدالوکیل خادم د یاد کورنۍ ستونزې مني اوای د دې کورونی سره د مرستې لپاره هڅه کوي.
د خپل همکارانو سره مناسبه کړی دي چې هغه ډیر دغه تجمن دي چې دې ته لپاره یو سرپناه ځایونه برابر کړي. کوم ماشومان په بل دغه کې چې کوم ماشومان د دې دغه دغه سګرځي په کوڅو کې تعلیم په برخه کې څه دغه نه لري هغه د لپاره تعلیم د لپاره هم څه دغه ورته برابر کړي دي. هغه په ور ولسوالۍ کې مو ځایونه ورته برابر کړي دي خاص په ولایتي مرکز کې.
د زابل دا بیا ځای سوي کورنۍ په داسې حال کې د سرپناه په ګډون د لومړنیو مرستو غوښتنه کوي چې دا مهال په ټول هیواد کې خلک د بیکاری او غربت څخه شکایت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو له دې راپور سره د خبرونو او راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لومړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خدای شي